د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو اوري ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کلای کوم مخله دي چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایله دې سات په خبرونو کو په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنایتونو د ادعاو د څېړلو په لړ کې یو شمېر سرتېرو اعتراف کړی چې د جګړې په مهال به وسلې افغانان وژلې دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور پر بنسټ د وو سرتېرو پرون چهارشنبه د بندو دروازو تر شا په محکمه کې دغه اعترافونه کړي دي. یو سرتېر چې نوم یې نه دی خپور شوی محکمې ته ویلي دوی ته ویل شوي وو چې ټول نارینه جنګیالي ووژني، حتی هغه کسان چې د هغوی لخوا تاسو ته خطر هم نه وي او وسلې هم ونه لري. د برتانیا دفاع وزارت په 2022 کال کې اعلان وکړ چې د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو لخوا د جنګي جنایتونو د ادعاو څېړل پیل کړی دی. په هغو اسنادو کې چې د چهارشنبې پورې سپاره شوی دی، برتانوي لوړ رتبه افسرانو په زرهاو داسې ایمیلونه او لیکونه شامل دي چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په اړه شاهدي ورکوي. د طالبان تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون په ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د طالبان د حکومت ویان زبیح الله مجاهد څرګندونې هم خبرې کړي چې ویلي د بهرني ځواکونه باید د خپلو ترسره شوو جنایتونو قربانیانو ته تاوان ورکړي. د بشري حقونو نړیوالو ډلو په وینا د افغانستان په افغانستان کې د لسیزو جګړو په ترڅ کې د جګړې مختلفو لورو د بشریت ضد او د غرض جنگی جنایتونه تر سره کړی دي. د سره صلیب نړیوال کمیټه او سری میاشتې ټولنې فدراسیون وای په افغانستان کې سړې هوا د نورو وختونو پرتله د عامو خلکو ژوند سخت کړی دی. د فدراسیون پرون چهارشنبه په ریلیف ویب کې په یو راپور کې ویلي سړې هوا له 325,000 زیات کسان په 13 ولایتونو کې زیانمن کړي دي. راپور له مخې سړې هوا له کبله په زرهاو څاروي تلف شوي چې خلکو ژوند نور هم سخت کړی دی. د خیبر پختونخوا ام پولیسو ویلي وسلوالو کسانو پر لکه مروت کې د پاکستان د اټومي انرژي د ادارې له یوې کارخونې شپاړس کارکوونکي تښتولي دي. په لکه مروت کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې وسلوالو دغه کارخونې پر کارکوونکو نن غرمه مهال برید وکړ چې د کار پر لور روانو. د دې چارواکي په خبره وسلوالو د کارکونکو موټر هم سوځولای دی. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د پیښې مسؤلیت منلی. په هغه ویډیو کې چې ټي ټي پي د دغو کارکونکو له تښتولو وروسته خبره کړې، تښتول شوي کارکونکي له حکومت غواړي چې د وسلوالو غوښتنې ومني. د ټي ټي پي ویان محمد خراساني رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي چې د اټومي انرژي د کارخونې د کارکونکو د وژلو پلان نه لري، خو ځینې غوښتنې باید پوره شي. هغه د پاکستان له حکومت غوښتي چې د دې کارکونکو په بدل کې د هغوی نیول شوي ملګري راخوشي کړي. په بلوچستان کې چارواکي وایي لزګونو بلوڅ وسلوال د خوزدار ولسوالۍ زهري کارګوډي ته ننوتي وو او دولتي ودانیو ته زیانونه اړولي وو. د خوزدار بلوچ میشتې سیمې د پولیسو مرستیال سهیل خالد د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي وسلوالو پرون چهارشنبه زهري خار ګوټي ته ننوتل او د پولیسو د ماموریت سربیره یو شمېر دولتي ودانیو ته زیان ورسو. په سیمه کې عیني شاهدانو هم مشال راډیو ته ویلي وسلوالو په سیمه کې د زده کړې او روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي له کبله پر حکومت نیوکه کولې. پولیسو ویلي دغه وسلوالي له سیمې د یو شمېر عملیاتو په لړ کې ویستلې دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن له اوکراین سره د امریکا د 1500 میلیون ډالرو نوي پوځي مرستې اعلان وکړ. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د هغو هڅو یو برخه ده چې هدف یې د ولسمشر په توګه د ډونالد ترامپ د دندې له پیلېدو مخکې له کیف څخه د واشنگټن د زیات ملاتړ څرګندول دي. ښاغلی آستن د جرمني په رامشټاین هوایي اډه کې د اوکراین د تماس ډلې په غونډه کې دغه اعلان وکړ او ویل چې په دغو مرستو کې د اوکراین د هوایي مدافع لپاره نور مزایل، مهمات، له هوا ځمکې ته مهمات او نور تجهیزات چې د اوکراین د F-14 الوتکو ملاتړ کوي شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي چې په دې غونډه کې ګډون کړی و له اروپا وغوښتل چې کچیرې د سپینې ماڼۍ په راتلونکې اداره کې له اوکراین سره د متحدو ایالتونو مرستې کمې شي نو د کیف تر شا ودرېږي. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د بی پولي خبريالانو سازمان آر اس اف د طالبانو له حکومت وغوښتل چې له ځنډ پرته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په خپرولو بندیز لري کړی. د بشري حقوقو د فعالانو تړون وای په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه نور هم زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چاوای روان کال نږدې 6 میلیونه کسان په افغانستان کې عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
کارو غریبی هم نسته د هرات په ولایت کې. مثال زراعت هم هلته زموږ لاګر د وینا ولاړې خوشحالي سوه.
د خوست یو شمېر اوسېدونکي هم په ژمي کې د سون موادو له کمښت او لوړو بیو شکایت کوي، خو دا هم وایي چې د سیمه ییزو چارواکو له لوري بندیزونو هم دا ستونزه پراخه کړې ده.
یلته چې لرګوی ته ورشه ډېر پکې مات شوی، بیا چې غره ولاته ورشه دا دولت په بند کړي دي چې وچ لرګي د بند وي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بی پول خبرالانو سازمان RSF د طالبانو له حکومت غوښتي چې له خند پرته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په خپرولو بندیز لري کړي. د سازمان په نورستان ولایت کې ژوندیو موجوداتو پر انځورونو وروستي بندیز ته په اشاره ویلي چې د طالبانو دغه اقدام اطلاعاتو ته د خلکو لاسرسی لا محدودوي. په عین حال کې یو شمېر خبریالان وایي په افغانستان کې د طالبانو له لوري د رسنیو او خبریالانو په وړاندې مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو او د اطلاع رسونې په برخه کې ننګونو ته سخت اندېښمن دي.
د بی پولی خبریالانو سازمان یا RSF په نورستان ولایت کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خپرولو په اړه د طالبانو تازه بندیز ته په اشاره سره د طالبانو له حکومت غوښتي چې لزان پرته دا ډول بندیزونه لری کړي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو او ویډیوګانو د خپرولو په اړه د بندیز په دوام تازه د نورستان ولایت د امر بالمعروف ریاست په یوه اعلامیه کې سپارښتنه کړې چې دغه بندیز په نورستان کې هم پلی شي. د بی پولی خبریالانو سازمان یا RSF پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې طالبانو په دغه اقدام سره د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اطلاع رسونې لړۍ له ګواښ سره مخ کړې ده. د طالبانو له لوري په رسمي ډول د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خپرولو بندیز تر اوسه د افغانستان په شپږو ولایتونو کندهار، هلمند، تخار، بادغیس، ننګرهار او نورستان ولایتونو کې پلی شوی دی. په نورستان کې یو خبریال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي، د طالبانو دغه اقدام د اندېښنې وړ بولي او دغه بندیز د لری کولو غوښتنه کوي.
دا چې په نورستان ولایت کې حکومت له لوري د تصویر یا په انځور اخیستلو باندې منع اعلان شوی، نو زما خپل نظر د یو خبریال په توګه باندې دا ده چې دغه کار چې دی هم حکومت ته او ورسره په څنګ کې رسنیو ته هم زیان دی، ځکه چې رسنیو خبر په تصویر او ویډیو سره مستند کیږي.
په ورته وخت کې په کابل کې یو خبریال هم د نوم د نو خودلو په شرط ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو دغه اقدام د بیان ازادۍ د استعمار یو بڼه ده چې خلک د فتوا په نامه له اطلاعاتو بې برخې کوي.
یکی از شیوه‌های نوین استعمار است که
د نوی استعمار یو بل بڼه ده چې له خلکو باید د بیان د ازادۍ او خپلواکۍ توګه د فکر کولو حقونه واخیستل سي. دوی غواړي په دا ډول اقداماتو خپل مخه ته ورسیږي. د دوی فتواګانې د دې سبب کیږي چې خلک د خبریالانو له اطلاع رسونې استفاده ونه سي کړای.
په روسیو کې د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د طالبانو د دا ډول محدودیتونو پر پراخېدو اندېښنه ښودلې وه او پر رسنیو په ورته وخت کې د عمومي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړی و. د رسنیو خبریالانو د ملاتړ ځینو نورو بنسټونو هم د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې له لوري د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز غندلی او دغه بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف قانون په 18مه ماده کې چې د طالبانو د مشر له لوري د تیر کال د اګست په 6مه نافذ شو، د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو پکې بندیز وضع شوی او د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي چې دغه قانون به په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې پلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د بشري حقوقو د فعالانو تړون په پاکستان کې پر افغان کډوالو د پاکستاني چارواکو له لوري د فشارونو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. د تړون په ویل لمه کې په اسلام آباد کې د افغانانو وضعیت د اندېښنې وړ بللې ده او له پاکستاني چارواکو غوښتنه کړې ده چې باید د افغانانو نیول ودروي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د ډلې ځینې ونې په اړه د غبرګونونو په دوام تازه د بشري حقونو د فعالانو تړون د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو ویلي چې په دغه هیواد کې افغان کډوال د طالبانو د ظلم او ستم قرباني دي. د دې تړون یو غړي فهیم فرواک د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې دغه نیونې باید ودرول شي، ځکه په خبره یې دغه افغان کډوال چې د طالبانو له ویرې افغانستان پرېښی که بېرته واستول شي د طالبانو له ګواښ سره به مخامخ شي. هغه زیاته کړه،
موږ ټینګار کوو چې په پاکستان کې زموږ مهاجرین د طالبانو قربانیان دي. د هغوی نیول او هغوی په مقابل کې غیر قانوني چلند د اسلامي اصولو، نړیوالو قوانینو او د پاکستان د بشردوستانه تعهداتو خلاف دی.
د بشری حقونو د فعالانو تړون د ویلامي په خبرولو سره هم د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو پراخ او غیر قانوني نیونې په کلکه غندلي او د دې هیواد له حکومتې غوښتي چې ژر تر ژره د غنیونې ودروي، انساني کرامت ته درناوی وکړي او د دغه ډول کړنو د بیا تکرار مخه ونیسي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو په بې قاعده او شرطه درېدو ټینګار کړی دی. یا سازمان په یوه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ یې په خپله ویبپاڼه کې خپره کړې، په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو په اړه اعتراض کړی او د اسلام آباد دغه اقدام یې تبعیضي ګڼلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د اسلام آباد پولیسو د شپې لخوا کورونه پلټلي او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې سلګونه افغانان نیولي دي. په همدې حال کې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د پنجشنبې په ورځ هم د پولیسو لخوا د بیولس ښارګوټي په ګډون د اسلام آباد په بېلابېلو سیمو کې یو شمېر افغان کډوال نیول شوي او نیول شوي کسان د دوی ستونزو ته د رسېدو غوښتنه کوي. د اسلام آباد په افسوال سیمه کې یو افغان کډوال حاجي اسلام ازادي راډیو ته وویل، یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وویل، پرون د اسلام آباد په یوې سیمه کې د پولیسو لخوا ونیول شو او اوس په اجي کمپ کې په بې برخلیک حالت کې دی.
همراهی خانم ما را دینا روز از خانه ما پولیس ها آمدن.
پرون ایزا و مرمن می لکور اونی ولو چلی روش ساتون و رئیسی پی و بد حالت او دیر اندیخ نکیو. هیچ څوک نشته چې مونږ سره مرسته وکړي. آن داسې یو خواړه راکوي چې د خوړلو ندیز مو غوښتنه له یونیسیار او بشري حقونو سازمانونو څخه داده چې ژر تر ژره د زموږ وضعیت ته پام وکړي څو له دې وضعیت څخه وژغورل شو.
دا په داسې حال کې دا چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په نیولو او توقیف کې د رواني میاشتې له پیل راهیسې د پام وړ زیاتوالی راغلی. پاکستاني پولیس وایي چې دوی یوازې هغه کسان نیولي چې قانوني اسناد لري، خو یو شمېر افغان کډوال دا کوي چې پولیسو هغه کسان هم نیولي او له ځانه سره یې وړي چې اسناد لري. د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې پاکستاني پولیسو په وروستیو څو ورځو کې لږ تر لږه 100 افغانان نیولي او ځینې یې په جبري ډول بېرته افغانستان ته استولي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرې له مخې دا مهال په پاکستان کې 2.3 میلیون افغان کډوال میشتي.
په پاکستان کې د عامو افغانانو په ډله کې یو شمېر هغه افغان کډوال هم شامل دي چې امریکا ته د تلو انتظار باسي. په سلګونو پخوانیو امریکایي پوځیانو د هیواد اوسنیو او پخوانیو چارواکو له خطر سره مخ دي. افغانانو لپاره د متحدو ایالاتونو د ځانګړو مهاجرتي ویزو او بیا میشتېدنې د پروګرامونو د دوام غوښتنه کړې ده. دوی دغه غوښتنه د امریکا له منتخب ولسمشر څخه په یوه لیک چې یوه کاپي رویټرز خبري اژانس ترلاسه کړې ده. تفصیل په دې رپورټ کې.
د امریکا د منتخب ولسمشر د لوړی د نیټې پر نږدې کېدو او د کډوالو په اړه د هغه د سختو دریځونو څخه د اندېښنو په دوام تازه سلګونو پخوانیو امریکایي سرتیرو او اوسنیو پخوانیو چارواکو له هغو افغانانو سره د مرستې په دوام ټینګار کړی چې له امریکایانو سره همکاري کړې او اوس لږ وخت سره مخامخ دي. د امریکا څبانې 380 تنو پخوانیو سرتیرو، پخوانیو او اوسنیو فدرالي او ایالتي چارواکو په یو لیک کې د امریکا له منتخب ولسمشر د هغو افغانانو چې په تیرو دوو لسیزو کې د طالبانو پر وړاندې د امریکا مرسته کړې د بیا میشتېدنې د پروګرامونو د دوام غوښتنه کړې ده. رویټرز خبری آژانس چې پرون چهارشنبه ناوخته د دې لیک یوه کاپي ترلاسه کړې، امریکا ته د تلونکو افغانانو د ائتلاف یا افغاني واک چې د امریکا له حکومت سره د افغانانو د بیا میشتېدنې په برخه کې کار کوي، د مشر شاون وینډاور له قوله ویلي چې یاد لیک د هغو اندېښنو ښکارندوی کوي چې ممکن ډونالډ ټرمپ د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرامونه ورو او یا هم په بشپړ ډول ودروي. د خاغلی شاون لقوله د غشان ویل شوی هغه افغانانو چې د امریکایانو د ساتنې او لارښوونې لپاره هر څه په خطر کې اچولی وو، خو اوس یې پرېښودل له هغو ارزښتونو سره خیانت دی چې د امریکا متحد ایالاتونو د دفاع لپاره مبارزه کړې ده. په لیک کې د غشان د 50,000 اضافي ځانګړو مهاجرتي ویزو یا ایسایوی د تصویب غوښتنه هم شوې ده، او د رویټرز معلوماتو پر بنسټ لیک به سبا جمعه د ټرمپ دفتر او راتلونکي اونۍ به د امریکا د مشرانو استازو جرګې ته هم واستول شي. که څه هم د ډونالډ ټرمپ دفتر د دغه لیک په اړه رویټرز خبري اژانس ته څه نه دي ویلي، خو وړاندې ټرمپ د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د کډوالو په اړه ځینې توندې څرګندونې کړې وې چې هغه مهال یې اندېښنې راپارولې وې. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان چې امریکا ته د تګ کیسونه لري له دغه لیکه هرکلی کوي، خو وایي له ژمنو سره سره لا هم بې برخلیکه دي او په وخت چارې مخته نه ځي. د کابل ښار اوسیدونکي نوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زما د ایسایوی کیس ټولې اداري چارې درې کاله مخکې بشپړې شوې دي او د انتقال پروسې د اوږد ځنډ سره مخ یم. تقریبا څلېرېشت میاشتې نه زیاته موده وشوه چې د انتقال پروسې زما سره اخرنی تماس نیولی و او ویل یې چې تاسو به دریم هیواد ته انتقال کړو، ولې بعد له هغې هېڅ پرمختګ په دې پروسه کې نه لیدل کېږي. او زموږ د هرې پوښتنې په جواب کې یوازې دا ویل کېږي چې انتظار وکړئ او بس.
په پاکستان کې میشت یو بل تن چې امریکا ته د تګ کیس لري خو نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
نگرانیا تا جای پیشتر شده به دلیل ازی که
د دونالد ترامپ په راتګ د کډوالو ترمنځ داسې اندېښنې زیاتې سوي چې نوموړی داسې پریکړه ونه کړي چې د کډوالو د میشتېدنې چارې ورو کوي یا یې بیخي بندوي. موږ په جدي توګه د دغه لیک ملاتړ او هرکلی کوو او هیله لرم چې دا لیک او غوښتنه د امریکا د منتخب ولسمشر چې تر راتلونکو څو ورځو خپل کار پیلوي پر پریکړو مثبت اغېز وکړي.
که څه هم د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تر اوسه څه باندې 133,000 افغانان چې له امریکایانو سره یې په بېلابېلو برخو کې کار کړی و د امریکا متحدو ایالتونو ته لیږدول شوي، خو لا هم ډیری هغه یې په افغانستان او د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه په پاکستان کې په تمه دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعت
د اوکرين په چارو کې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ځانګړی استازي وایي په هغو حل لارو کې چې پر بنسټ د اوکرين د جګړې د پای ته رسیدو لپاره هڅه کیږي د اوکرين ګټې په پام کې نیول کیږي. کیلوګ ویلي دغه حل لارې به عادلانه وي.
امریکایي متقاعد جنرال کیت کیلاک چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د اوکرين په چارو کې د ځنګړي استازي په توګه ټاکل شوی وایي خلک باید پوه شي چې ټرمپ نه غواړي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او روسانو ته څه ورکړي. د ټرمپ ځنګړي استازي د خبرې پرون چهارشنبه فاکس نیوز سره په مرکه کې کړي ویل دي ټرمپ هڅه کوي اوکرين وژغوري او د دې هیواد حاکمیت وساتي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل ټاکنیزو کمپاینونو کې ویلی وو که واقعیا ترلاسه کړ په 48 ساعتونو کې به د اوکراین جګړه پای ته ورسوي، خو په وروستیو کې هیله مندي ښودلې ده چې دا جګړه په شپږو میاشتو کې پای ته ورسوي. خو کیلاک په خپلو خبرو کې ویلي تمه یې دا ده چې د جنوري له شلمې وروسته په سلو ورځو کې دا جګړه پای ته ورسیږي. د جنوري په شلمه د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړې مراسم ترسره کوي او د دویم ځل لپاره سپینی مړی ته ستنیږي. که څه هم په دې مرکه کې کیلاک د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو د کړنلارې جزئیات په ډاګه نه کړل، خو د خبرې وکړه چې ټرمپ به ډېر ژر په دې اړه خپله خبرې وکړي. هغه وویل د ټرمپ او پوتین ترمنځ د خبرو اترو لپاره لار هواره شوې ده. کیلاک وړاندې ویل د جګړې د پای ته رسولو لپاره به شرایط امریکا ټاکي. د کیلاک په خبره منتخب ولسمشر ټرمپ له پوتین سره تر خبرو اترو وروسته د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره هم وګوري او د هغه په باور په لنډه موده کې به توافق ته ورسیږي. په امریکا کې وړاندې د اوکراین په چارو کې د امریکا د منتخب ولسمشر ځانګړي استازي د بایدن په اداري نیوکه کړې چې په تیرو څه باندې دوه کلونو کې د روسیې له ولسمشر سره د اوکراین د جګړې په اړه خبرې اترې نه دي کړې. دا کیلاک په باور ټرمپ په دې پوهیږي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له خلکو سره باید خبرې وشي او د هغه څه دي چې ترسره بشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا ویل چې په روان کال کې نږدې 6 میلیونه کسان په افغانستان کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. او چا په خپل وروستي راپور کې ویل چې د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره دا اداره 109 میلیون ډالرو بودیجې ته هم اړتیا لري. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې په 2015 میلادي کال کې 15.8 میلیونه خلک په افغانستان کې بیړنۍ سرپناه او غیر خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. اوچا په خپل تازه راپور کې چې پر ایکس پاڼه په خاني ټویټر یې خبر کړی ویلي چې په یادو کسانو کې د سیلاب ځپلو او بیرته راستنیدونکو په ګډون هغه کسان شامل دي چې په غیر رسمي استوګنځایونو کې ژوند کوي. اوچا ویلي چې بشرپاله شریکان یې له دې شمېر یوازې 1.1 میلیون کسانو سره د مرستې ورکولو په برخه کې لومړیتوب ورکوي. زیاتوي چې د بیرنیو اړتیاو په ځانګړي ډول د ژمنیو توکو او سرپنا لپاره 109 میلیونه ډالر بودیجې ته اړتیا ده. په همدې حال کې د تیر کال د زلزلو او سیلابونو له امله بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې سرپنا ته اړتیا لري. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي رمضان ازادي راډیو ته وویل
سیلابونو زموږ کورونه ویجاړ کړي. دا خبره هم دولت ته معلومه ده او هم ملګرو ملتونو ته چې موږ د ژوند لپاره هیڅ مناسب ځای نه لرو. په داسې بدو شرایطو کې ژوند کوو چې پخوا مو هلته غواوې او پسونه ساتل، خو اوس مجبور یو چې په همدې ځای کې په خپله ژوند وکړو. دې سړې هوا او ژمي ته د پام وکړي او موږ سره دې عاجله مرسته وسي چې له دې سختې او نهیلوونکې حالت څخه ځان خلاص کړو.
عبدالله چې د هرات ولایت د شینډند ولسوالۍ اوسیدونکی دی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زه په خپل مهاجر یم، د شینډند زیرکو د ولسوالۍ څخه دلته مهاجر شوی یم د هرات ولایت. هرات په ولایت کې هم بیخي په کرایو په هیڅ شي باندې سرای نه پیدا کېږي. په ډېره غټه کرایه باندې دلته هم د چا په واسه نه ده. کارو غریبي هم نشته د هرات په ولایت کې. مثال زراعت هم هلته زموږ لا ګرده بین ولاړې خوشحالیس وه. هیڅ شی نشته، هیڅ شی په واسه نه ده. زموږ دا خواهش دی چې مسؤلین زموږ سره همکاري وکړي.
او چا په دوام کې زیاتوي چې سږ کال 14.8 میلیونه خلک په افغانستان کې د ژوند کولو لپاره خوراکي او کرنیزو مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اقتصادي ناورین، طبیعي پیښو او جګړو له امله د هغو هیوادونو په سر کې دی چې بشري مرستو ته اړ دی. نړیوالو سازمانونو تل له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان سره خپلې مالي او بشري مرستې زیاتې کړي څو په دې هیواد کې د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول شي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي په روان ژمي کې د سون توکو له کمښت او لوړو بیو شکایت کوي او وایي د سیمه ییزو چارواکو له لورې بندیزونو هم دا ستونزه پراخه کړې ده.
د خوست اوسیدونکي وایي چې په روان ژمي کې د حکومتي بندیزونو له کبله د سونګ لرګي لږ شوي او بیې لوړې شوي دي. دوی زیاتوي د خلکو اقتصادي حالت کمزوری او د دې وس ورسره نشته چې په لوړو بیو لرګي راونیسي. د خوست اوسیدونکي له اړوندو ادارو غواړي چې په دې برخه کې د دوی ستونزې په پام کې ونیسي. د خوست دوه تنه اوسیدونکو زاهد شاهین او قدر جان مشال راډیو ته وویل
خلکو اقتصادي وضعیت چې دی بخیل له 0% ضرب دی، نو دغه بیې بخیل وړې دي. له مسؤولو چارواکو مې هیله ده چې دغه برخې ته توجه وکړي، د خلکو وضعیت په پام کې ونیسي. ولی همدغه د دوی مسؤلیت جوړیږي.
باچینو سرسې دی خلخو نر سرسې دی ویګاګه نه لري. یلته چې لرګوي ته ورشه ډېر پکې مات سره وي، بیا چې غره ولاته ورشه. دا دولت په بند کړی دی چې وښ لرګي دی بند وي، تون لرګي دی بند وي. مشکل نشته، تون د بند خوشې د وچه ته خلص کړی وای. خلک به پیراسي الله پر شوی و ډیره گزاره پر شوی و.
په خوست کې هغه خلک چې سیمو ته وارداتي برېښنا غځېدلي د کوټو په تودولو کې لږ لږ له برېښنا هم استفاده کوي. خدا چې برېښنا پرچاوی لري، نو هغه خلک هم هڅه کوي چې کور کې لرګي وکاروي. همدارنګه په خاري سیمو کې له ګیسو هم استفاده کیږي چې خطر یې ډېر دی. او په روان ژمي کې د ګیس نیونو څو پیښو له کبله یو شمېر کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي وژل شوي دي. د خوست یو بل اوسیدونکی وزیر وایي مسؤلین دي د وچو لرګیو په لیږد رالیږد بندیز لري کړي.
اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده، باید د دې لرګیو چاره وشي. داسې نه وي چې مقصد لرګي هم نه وي، هلته ګاز هم جګ ده. اقتصادي مشکلات ډېر دي، کارونه او روزګار نشته. باید د مشکلات حل لاره پیدا شي.
د لرګیو کاروباریان وایي کچېرې مسؤلین د دوی او د خلکو ستونزې په پام کې ونه نیسي، نو مشکلات نور هم ډېریږي. د لرګي دوه تنه کاروباریانو بادشاګل او رحیم ویل
کدوی داسې وایي چې مثال تو سه خو چې څه خوري هغه خوري او دا خو موږ ډېر خلک په زوب دي ډېر خپه دي او څوک مثال لرګي پیدا کوي عملت زراعت کې نه نیول و دوی نه یو داسې مشکل ته جوړ شوی
دا درې سال ډېر ختم شوی دا کې کم زیات دوه درې زره نفر مزدورون کوخته او وروي رسکو ولا کوخته او هغه کم ته مزدور بس کور کې روان و اوس چې کسې بس خل ډوګنه دی یا پنځه منه لرګي کې یو ټال کې یا دوه منه وي یا ډېر ډوره منه کې
بلوری ته ځای مسولین وای د زنګلونو پر وهلو بندیز لګیدلای او پریکړه پر خپل ځای ده خود خرسیدون کولرګیو لبایو به په دوامدار توګه څار نه کیږي د خوځ اطلاعات او کلتور رئیس مولوی شاه حسین مسجدی ویل
البته دوی ته لس ورځې وخت ورکو چې کوم وش لرګي دی هغه بازارون تر وباسي نو دوی راغله خوسته دغه ټیلرې ټولې ډاګه کې پټیلو ټیلو لرګي چې دی کنه غاې دی خوس نه وړل کابل ته وړل نو دلته خلک چې دی دغه لرګیو د سون مواد د ستون سره مخ دي او دا د دوی ظلم د خپل ولایت سره په خپل
یاد دیوی خوست پکتیا و پکتیکا د افغانستان له ولایتونو دي چې لږ او زیات ځنګلونه لري او د ډیری یو غریزو سیمو د اوسیدونکو ژوند د همدې غرونو د لرګیو په خرڅانه سمبالیږي خو په دې وروستیو کې بندیز د سم یو غرونو خلک په یو ډول د لرګیو له کمښت او د لوړو بیو له ستونزو سره مخامخ کړي دي
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده
ملګری ملتونه په انټرنیټي نړۍ کې د کرکې پاراونکو څرګندونو او ناسمو معلوماتو د چټک خپرېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي دغه پدیده نه یوازې په خواله رسنیو بلکې د خلکو په ورځني ژوند کې هم جدي ستونزې رامنځته کوي د یو شمېر ټولنپوهانو په باور انټرنیټ د معلوماتو د خپرولو او د اړیکو یوه ښه وسیله ده خو باید په کارونه کې له ډېر احتیاط څخه کار واخیستل شي
په داسې حال کې چې انټرنیټ او خواله رسنۍ ورځ تر بلې د انسانانو د ژوند مهمه برخه ګرځي او د دوی ترمنځ د اړیکو جوړولو په برخه کې مهم رول لري ملګری ملتونه په خواله رسنیو او د خلکو په ورځني ژوند کې د کرکټرونو څرګندونو او ناسمو معلوماتو د چټک خپرېدو په اړه اندېښنه ښیي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ دفتر یونما د پینشن بې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه پدیده نه یوازې په خواله رسنیو بلکې د خلکو په ورځني ژوند کې هم جدي ستونزې رامنځته کوي یونما ټینګار کړی چې د دغې پدیدې مخنیوی د هر فرد مسؤلیت دی کرکې تنوع وایې په شعار سره دغه سازمان له خلکو غواړي چې د کرکجنو څرګندونو پر ضد اقدام وکړي حقایق څرګند کړي ناسم او غلط معلومات افشا کړي او د دې تر څنګ ځان او نور وهڅوي چې کرکجنو څرګندونو ته نه ووایي په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې انټرنیټ د معلوماتو د خپرولو او د اړیکو د نیولو اصلي وسیله ده نو باید په کارونه کې یې ډېر احتیاط څخه کار واخیستل شي د پلازمېنې کابل اوسیدونکی زبیولله وایي
یک اخبار نادرست اخبار که غیر موثق است نشر
می‌کند نن چې یو ناسم خبر خپور سی ټولی ګوري د ټولو په ځنګړی توګه د ځوانانو د احساساتو د پرولو سبب کیږي په تیره قومي او تبعیضی مسائل زیات کوي لاس کله مخکې دغه موضوعات افغانستان کې نه و ځکه انټرنیټ نه و لکه چې انټرنیټ راغلی د حزب او تنظیم خبري زیات سیوی ځوانان غواړي یو بل قوم د سپکاوی وکړي څو لایک او فالوور ټول کړي دا ډیره ګواښونکې موضوع ده
نو موړای وای انټرنیټ باید د ویښلو لپاره نه بلکې د یووالي رامست کولو لپاره وکارول شي د ننګرهار د شینوارو اوسیدونکو الفت الله محب زای هم په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
هیڅ کله باید د انټرنیټ د لاري په ناسم معلوماتو قضاوت ونه کړو ترڅو تحقیق ته نه ورسېدلی ځنی خلک د خپل ګټو لاسته راوړلو په خاطر لمستار او اکاونټونو خلق تیرباسی نو هیڅ کله باید منګو تاسو پونی غولېګو
ټولن پوهان وایي انټرنیټ هغه وسیله ده چې په یو شیبه کې معلومات د نړۍ تر ګوټ ګوټ رسوي نو باید په خبرولو کې له پامه کار واخیستل شي هغه لارې چارې باید په ګوته شي چې د ناسمو معلوماتو د نه خپرېدو په برخه کې ګټورې دي د دوی له ډلې مجیب لحاظ ازادي رادیو ته وویل
په دې کې خو لومړی د ټولنیزو رسنیو مالکانو ته پکار ده چې د دې په خاطر باندې اصول وټاکل شي تر څو ناسم معلومات خپاره نشي، ځکه چې دا د خلکو په ژوند باندې ډیر ناوړه اغیز پرې باسي. زموږ مسؤلیت بیرته د ټولنیزو شبکو د کارونکو مسؤلیت دا چې په دې اړه باندې عامه پوهاوی رامنځته شي تر څو خلک د ناسمو معلوماتو مخنیوی وکړي.
ملګری ملتونه په دې باور دي چې د کرکجنو څرګندونو د مخنیوي لپاره باید ټولنیز شعور لوړ او د زغم همدردی او ګډ ژوند کلتور ته وده ورکړل شي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې. د برخه کې د ازادي راډیو د ازادي او اوریدونکو ځانګړی پروګرام مه هېروئ، خو پام وکړئ خبرونو ته. افغانستان کې د برتانوي ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنایتونو د ادعاو د څېړلو په لړ کې یو شمېر سرتېرو اعتراف کړی چې د جګړې پر مهال بې وسلې افغانان وژلي دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور پر بنسټ دغو سرتېرو پرون چهارشنبه د بندو دروازو تر شا په محکمه کې دغه اعترافونه کړي دي. په عینال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد ویلي چې بهرني ځواکونه باید د خپلو ترسره شوو جنایتونو قربانیانو ته تاوان ورکړي. د خبر پښتونخوا پولیسو ویلي وسلوالو کسانو په لکی مروت کې د پاکستان د اټومي انرژي ادارې له یوې کارخونې شپاړس کارکوونکي تښتولي. په لکی مروت کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې وسلوالو د دغې کارخونې پر کارکوونکو نن غرمه هغه مهال برید وکړ چې د کار پر لور روانو. د پاکستان تحریک طالبان یا ټي ټي پي د دې پیښې مسؤلیت اخیستی دی. په بلوچستان کې چارواکي وایي لسګونه بلوڅ وسلوال پرون د خوزدار ولسوالۍ زاري ښارګوټي ته ننوتي او دولتي ودانیو ته زور ته زیانونه اړولي وو. د خوزدار بلوچ میشت سیمې د پولیسو مرستیال سهیل خالد د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي وسلوال دی ښارګوټي ته ننوتي او د پولیسو د ماموریت سربیره یو شمېر دولتي ودانیو ته زیان ورسو. د چارواکو په وینا دغه وسلوال ال سیمې د یو شمېر عملیاتو په لړ کې ایستلې دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن له اوکراین سره د امریکا د $500 میلیون نوي پوځي مرستې اعلان وکړل. دا مرستې د ولسمشر جو بایدن ادارې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د دندې له پیلېدو مخکې له کیف څخه د واشنګټن د زیات ملاتړ څرګندول دي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلې په دهلې چې د ژمی داش په ورځ مو په خوخی سره تیر شي. په دې ونې کې اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه را ته پریخي دي. یو شمېر اوریدونکو په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د دوام غوښتنه کړې ده. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکوشو اجزانو د پروګرام لنډه برخه هم لیاده ما باسي، خو پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ د ځناور د علاقې خبر کوم. ورور موږ د ګندګن امریز ګنج د غاړولې د تنګی ته اوس په ګنمریز کې پاوته کې یو ګنج دی. دادا یو ګنج یې داسې رش پاشي په دا سړک باندې لار نه پیدا کېږي، وران ټکرونه همګای وخت کېږي. نو دا ګرد خلک وره دا یو ګنج ته راځي. هغه تنګی ته چاړولی دی هغه ورور یو ګنج په تنګي کې د چندان هیڅوک لانه وړي تنګي ته. هغه د وطن ډېر لیر دی. نو موږ د اسلامي عمارت څه دا غواړو وروره چې دغه د تنګي ګنج بېرته د اډې ته راواړي وروره. دغه زما ږغ ښې ته لوڼ مشران پرې ورسوئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو قدرمند اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارت څخه دا یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د غزه په وراو کې یا د ودو کې د نظامی موټر څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال خبرې د ملت باندې زده کول کو دای دې ملت د پزور حکومت چې په ملت کې د چوز رده دی چې د پخپت سر په دوه تنو یا په وطن چې پونشنبه شي موټر تک تنه را خوش کړوي. د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلاکه توګه دغه مخاوني سي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رډیو کارکونکو او اوریدونکو ته.
اوسنی کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافی ډول وخت ورکړی او نړیوالو ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلي تکرار نشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو قدرمند اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارت څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د غزه په اوراو کې یا د ودو کې د نظامی موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال خبرې دی په ملت باندې زده کول کو دی د ملت د په زور حکومت چې په ملت کې د چوز زړه دی چې دی په خپل سر په دوه تنو یا په وطن چې پونشنبه شي موټر تک تنه را خوش کړوي. د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د وختنه لرم چې په کلاکه توګه دغه مخاوني سي.
السلام علیکم ورورا ټولو ازادي رادو اوریدونکو ته. ورورا د تخار د ولایت د درکت ولسوالۍ د نورخیل اوسیدونکی یم. تماس نیولی ورورا غواړی مې غواړم چې دا کومه نامې د کارکوونکي مې شکایت دغه دی ورورا د درکت ولسوالۍ ورورا سړک راځي و مسازو ته یو وخت دوه خیری د صاحب و په تر سړک پی ورورا دا شل کال یې مشکل حال ولو نن صاحب پر موږ مظلوم خلکو باندې ظلم ستم راخستې دی ورورا. علیو دیوالونو مزکه را خراج کي صاحب درخت را وښول دیوالونو چپاک والله نو هیڅ څوک مشکایت څوک نه اوري. کومندانۍ ته ورځو شکایت نه اوریدل کیږي او صاحب ظلم ستم او حل او ترغل سره کیږي. دا څه ظلم دا وایي دا ولې دی وس دا مې شکایت ته ټول اوریدونکو دغه وسې سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او په دغه نظر سره شریکو مرچ طالبان په افغانستان کې د شوزو د انسټیټیوټونو او مکتبونو او پنتونونو مخنیوي لپاره زما خپل شخصي نظر دا چې دی دا شونه ګړم چې بنسي ولې موږ زنانه ضرورت لرو په افغانستان کې. داسې زنانه مریضي راځي چې هغه نه ډاکټر ته نسی ویل کېدلی. یاره طالبان څه دا غوښتنه لرم چې داسې یو پروګرام او دغه ورته جوړ کی شی ورته معرفي کی چې منه ګرد د خپل محافظین خپل ځای زنانه ډاکټرانی یا استادان زنانه د خپل په شریعي چوکاټ کې داسې یو ځای شی ورته جوړ کی چې د خپل په شریعي نظر سره چې دغه شو نظر دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو اولیدونکو ته د نړۍ له کومې سلامونه وایم. هیله من یم چې روغ جوړ او خوشاله یاست. ما د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې زموږ خبرې تر مسؤلینو پورې ورسی. موږ په هلمند کې د نرخونو د دی غړو او د نورو خوراکي توکو ډیر زیات ګران دي ځکه چې مسلمانان ستړي دي خلک ستړي دي اوس ډیر سخت ظلم روان دی ځکه چې هلته ډالر کښته شي زموږ سي نه راکښته کېږي. که چېرې ډالر پورته شي یو ډالر مثال یو روپیه ولوړ شي ډالر دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر لوړ شوی دی دوی یو دوه چنده نور لوړ کړي. موږ د مسلمین چې دا غوښتنه او هیله کوو چې زموږ ته دغه شان ارزانه کړي. دا مسلمانان ستړي دي مسلمانان سره کومکونه وکړي مرستې د خارج را روان دي هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي. د هغه خلکو سره کېږي چې پیسه داري مالداره خلک دي دنیاداره خلک دي مسکین ته یوه ذره شي هم نه رسېږي. نو خدای دې وکړي چې دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمانو ورسېږي.
سلام علیکم شایست په خیر است. افغانستان ټول ولس ته نیکی او سلامونه پرځای نیوایم. پدې وکړه چې طالبانو پر زړه د رحم او بتی رسی دغه د ښځو مکتبونه الیک و سلام.
السلام علیکم آزادی رادیو کې در منوریدونکو. آزاد د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د سرپاړی کې کېما د تاسو سیمې سیمې اړیکې نیولې ده. دلته خدیه نسته سیمې کارټان چندانې کار نه کوي. مخابراتي شبکو سره بیخي مجبورې.
آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو کارکون ته مودغه هیله او ارزو ده زموږ ژغ در اسلامی امارت در مشرانو پرې ورسی. بر پخوا په دوی افغانۍ وو. اول ور په یو نیم افغانۍ وو بیا په دوی افغانۍ سو اوس په دولس نیم افغانۍ دی. نو په مساکله کې ډیر خلک شکایت کوي ډیر خلک راوتلي دي مزبور ژغ در لوړو مقامات پر ورسو چې لا برت به ته اصلاح کی په خوا په 2 افغانۍ او وسې په 4 افغانۍ کې په خوا په 2 افغانۍ وسې په 15 افغانۍ کې خو در 15 افغانۍ دی نه ګرانې نو وسې مسلمانان ټول سړي دي دکانداران شي نه لري بلته شاروالي روپی جن غواړي ته دا برت په دی بازارونه سره خراب دي سودا وی نسته مزبور دا هله ورزو ده چې زموږ دغه راپور دی درو مشرانو پر ورسې وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ دا آزادی رادیو ټول کارکونکو ته د مینې ډک سلامونه زه عصمت الله یم د هلمند ولایت څخه د سراسر کېږم عزیزانو زموږ فریاد د لوړو پورو شهرک ته ورسوې یو ډېر سختیانه وستلې ده یوه سختیا دا ده چې پر خلکو باندې د ټیکسو مالیې ډېرې زیاتې دي د بل طرفه سره د علماو څخه او د مشتان بې امامانو سولو د هغو سوشرونه اخي وو زکتونه ځینې ټولوي او علما او دوی خپلواکه نه سوله ده د لوی تراثر لاندې دي او یا چې مشتان امام نه لري جماعتونه ودرېدل ګر سره او سوشرون چې دي هغه دوی اخي پخوا به خلک بې امامان تور کول او هغو به دلته د دې مختلیانو د یو مازه کاروبار و نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک متنفر کېږي په کښې په دې کښې او خلک خفه کېږي دا خو د دوی دپاره لوی تاوان دی یا چې دا خبره زموږ ورسوي. السلام علیکم ورحمة الله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا خبر میں کول دا آزادی رادیو ته چې دا زمر دا هلمند ولایت ته کې چکی پولیس والی کې دا وبه ډیر ورځ په ورځ کښته روانې د خلکو چاره بر اخر څه اوبه ولاړې 200 متره سمسولان ور اچولي دا باره پیپ پیتاب لري کیلن لري کې سمسول لري نو مخلوق په دغسې عذاب اخته دی وروره که زما غږ تر دا مشرانو پورې ورسوي چې یا دغه مندوان ورته چکبندونه ورته جوړ کړي یا د دا ډمه څه د کچکي د ډمه څه واله ورته راکش کړي وروره د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی هغه زنانه وي که مردانه. مثال مونږ یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو څومره تکلیف سره مخامې خوږو د ویزو او د پاسپورټ د چنده خرچا که چیرې زموږ په خپل ملک کې زنانه وښیارې متخصصې وي د کور دننه علاج هم ارزانه تمامېږي او هم تکلیفونه نه لري ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټوله اقتصادي دستګاه ورانوي. نو تعلیم ډېر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام طارق د کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو اوریدو کارکونکو ته سلامونه وایم. ما د سلام عرض می دادم. دا په ډېر مشکلات جوړ کې د تلویزیون نشرات بندي ویډیو بندي دا په تمام نړۍ کې نسته. تمام نړۍ کې داسې قانون او دا حکومت مو نه دی لیدلی. الله دې خپل خیر کړي. موږ ډېر په دې باندې ناخوښه یو. باید رسنۍ آزادې وي. رسنۍ باید رسنۍ وکړي خپل خبرونه وتري او مسلمانان ورسوي. د طالبان یو ښه کار چې دا ویډیو بندي تصویر بندي دا خو نه کېږي امکان نه لري.
السلام علیکم د ازادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه. زه د کندهار سمې خبره کول نو د چنای شبخانیه د میرویس روغتون په هکله مې دا زموږ ږغ تر لوړو مسؤلینو پورې رساوه. ستاسو په ذریعه باندې موږ ول دلته وروره نه دواوې نه کانولې نه په د پلستران یعنې د وینې د معاینات اکشناکه چې ښه داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ ول که په دغه هکله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي وروره پیسې چې هر څه راځي هغه د شبخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي. نو موږ ول که په دغه کار کې همکاري را سره وکړله وروره. زه خپله هم اوس یو مریض یم. ام یو مریض دلته بستر کړی دی لکه په شخصي ځای کې چې بستر یې مازګه د وتاکو کرایه نه غواړي نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د ازادي رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه. نیک هیلې وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د خوشحال د کلي اوسېدونکی یم. لنډ پیغام پرېږدم. دا چې ژمی په رارسېدو ده نو ځینې هېوادوال د سون مواد نه لري نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه دا ده چې له اړمنو کورنیو سره پرا همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالداره دي یا اقتصاد ښه دی نو هر ژمی نوې کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمنو کورنیو ته دې ورکړي. کیدای شي د ده لپاره زاړه وي د نورو لپاره به نه وي. هیله ده زما پیغام نشر شي.
سلامونه او نیکې هیلې. خیر عمران وی سلیم له خوست ولایت څخه. د زه ډېره ډوکر کوونکو څخه خیله کېږي چې راخ کې زه خپله بندي وم
او په کچه کې لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې. هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نه کار ورته کولو. داسې وایي چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي. له تاسو څخه خیله کېږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ، په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري، او د بندیانو په هغه کې کوشش وکړي چې خلاص شي. ډېر په بد حالات کې و. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ په پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ کې د سیستم زیاته ده د سینه بغل او کلینیکونه مونږ کمزوري دي. ډاکټران داسې خاص ډاکټران نشته چې هغه یا معاینات شي وکړي یا درملنه وکړي. بل ولسوالۍ ته ځینې زو او بل ولسوالۍ کې بیا لاړ شو هلته بیا دوا او شی په مثال په وخت نسو رسولی، ځکه چې هغه مو غواړي چې دوا او شی ته راشي. مثال بیرته موږ ځانونه نسو ورته رسولی. ډاکټرانو له خوا دلته ډېره کمزوري ده. مثال کلینیکونه
سلامونه نیکی هلی آزادی ریو کارکونکو اوریدونکو ته. افغان کډوالو سره ایران یا په ترکی یا پاکستان یا نورو هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دی هغه نور د برداشت وړ نه دی. زندانو ته چول وهل، ټکول یا په در ځړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوالو سره مخامخ دي. تر دې دمه طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړي نه دي. دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړي. دغه ځورونې طالبان باید وغندي. زما فکر تر دې دمه چوپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي. طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زادی راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد الله سائل ګومل وسالی اوسیدونکی یم، زارو خیرو د کلیم. خو موږ خو ستونزه دا ده چې اوخانټینی او شی کار نه کوي. باید سانټینی او شی راته منظور سي. سړک مو بیخي بې اندازې زیات خراب. مثال مرزان شی پیش له دغه ځای کې بل وسارې سره وي پورې سي. زموږ درې ګنټې مزل دغه خراب په لار نو هیله د دې چې ما میسج نه شر کوي.
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو آزادی رادیو تفریح وو. موږ هم در تخباره کړه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 501.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د لټې پروګرام ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیوی زړه تراتیور همکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه بیا هم یو زلی عبدالله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم داسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي. د 15 کالو دی، 2 کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادره کسه وی دي. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې، کورنۍ ډېره پښیشانه ده او کورنۍ ډېره خوابدی ده، ځکه ماشومان یې تر شا پاتې سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندي درک ورته ستام. نو یله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي، زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تر اوریدونکو ورسوي. او سلام،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلامونه. لیک تر غلی اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زمر د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نه درک سوی دی. د ده کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د شپاڼس کلن عمر یې د ولسو کالو دی او دی کاری محمد طیب نومیږي. دا جملا محمد عیسا خون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت دی د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسېدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. تقریباً څلور میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندستای معلومات یې راکړي.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو کچېرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 1 2 1 2 3 4 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. ښه وخت، ښه چارې، خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړه لا دوه ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده د شپږ میاشت کې چې ورک ته نیمه مروالۍ ده. د پلان مې عبدالوهاب ده. د نیکه مې احمد ده. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت کلی ده. نو د شپږ میاشت کې چې نادرکه ده کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دې اړیکه ونیسي 0 1 0 3 2 1 1.
سلام علیکم. د اسماعیل پلار یم. د کوچنی اختر درېیمه ورځ ولاړی غورغوري ته. د هغه ځینې دغه یې ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما سه هېڅ معلومات نه کېږي. دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ماته خبر راکړي. زما نوم لالجان دی. بل کوچنی زوی لرم، نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0. شمیره بیا تکراروم: 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پریژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما همصنفی و. دا دوه درې کاله کېږي چې د شمېرې راڅخه د ثبت څخه وتلي دي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ږغ اوري، او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره د هغه شمېرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمېره پرېږدمه. که چیرې دوی یا بل څوک یا نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمېره په دغه پیغام کې پرېږدمه چې انشاءالله مونږ د ازادي راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمېره درته اعلانوم: 0 0 3 0 5 0 0 8 0 0 4. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي راډیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نور ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم. به احترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام ده چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخکې وتلې د کوره او بیا هم په درک او په تنل نه لګي اوسه پورې. کچھ معلومات ہی پدغش میرا مانی را سراری کے انی سے سپر واویا سالور و سپر اتو سپر شپاگ نحن بس دا اسلامی او انسانی او افغانی مہربانی دا وجہ ندی من سراری کے انی سے او کل آزادی راڈیو دا پراونی نے کم پیغام پرکڑے ہم منتبی ہوئی او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمنگ سر شوی و چھ منگ خپل کور تے زنزن بیرتا.
السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دا ورکسو عزیزان و کارکون کا وردون کتنگ اس جولی اس فخیر اس تایر و شان تاتم یو زنگلی سلام کوما خمت کنداری خبر کوم دا هلمند ولایت تا گریش و لسوالی اسر نوری دا کاکازوی ورکسوی دی چی دا تلو سکلو دی نو تقریبا دا لس کال کیجی دی دا تلو سکلو دا شلو کلو پر شاو خوا دی تقریبا دا لست بول سکال کیج تا خپل کور نترکسوی دی دا کندهار دا باغی پول و لسوالی باغی پل خو د باغی پل پسیمه که د ومی حوزیه پسیمه که نو دلیتا ندرک سوی دی د خپل کوره سا نو تر دانون پوری بیا د ملو د ژوندۍ درک ندی معلوم سوی نو ما وست دا پیغان تست پریو شوی هر ملگری پیدا کری یا معلوماتی ورته نو زمر سر دی پا داغ تلیپنی شمرو تماس ونیسی سپر و دریوار سپر پینزه نه ات و یو سپر و بلش میره سلام ده سپر و چلور نه دو واره دریه و نه و دریه سپر و زره نه پینزو ساته سوا یو آویا سپر و نه چلویش درو دیش نه آویا درو آویا ده خدای پا امان و نیلو ده چون ما پیغام نشر که.
السلام علیکم تازادی شدیو کرکون که آوریدون که سلام پدیلی چی جور باسه معلومات لري یا چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي د ټلیفون شماره د سوا ما سپر و سپر څلور دوه اته شپږ سپر څلور دوه شماره یو ځلې بیا وایم سپر و سپر څلور دوه اته شپږ سپر څلور دوه مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزول مسالې ز خبر کوم د فلایلی د کلی د زیندین کاکو زوی د جمهوریت په وروسته کې څوک معلومات لري او څه څه اوس په کندهار کې د کډې په خپل ځما خبر دي ما په دغه شمېره کې زنګ راټوي چې تر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسله شمېره ده تربل بیسش مرا باندې تزنګ راټوي کزمغ غاز اوري یا کزمغ پیغام څوک او واوري او کان کاري را سره وکړي هغه شمېره بیسش مرا د صفر اویا دو اویا درې سوه دو اتیا په دا شمېره کې موږ تزنګ ووي که هر چېرې د زمغ غاز اوري یا له ده سره ملګري نور څوک وي څوک سره شناخته وي د ده نوم د میرا په دین د زینالدین کاکو زوی او سلام
السلام علیکم د آزادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم ستا څخه پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رسا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان چې دوه کال کېږي چې دلې دی کله یو ځای شي چې کور مېلته دی کله بل ځای شي چې کور مېلته دی نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې صفر و صفر شپږ صفر نه او یو و پنځه دوه یو ځل بیا هم شمېره درتوام: صفر و صفر شپږ صفر نه یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشته. سلام.
اوریدونکو دا پروګرام هم دلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدی سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطافت سره.